نموجب جواندی پاتی سی نموعدم جواندی پاتی نو داکتر سب شاید اولین شخصیت و چی راسر ومنل او دا کلوب جورسو دا قلم پنامه او مجلم هم دا قلم پنامه شروع بی پا اغا وقتی بیا پا اغا و یعنی پا اغا میاد چی مجلم شروع کری و خبر سولو چی داکتر سب اسدالله عبیب برمارشا دا اسدالله عبیب دا داکتر سب مفید سره یو زی او بل مجلم شروع کری چی اغا قلم نمیشه به موجود قلم نومی تبدیل که فرده تا دکتر سب چه وفات سو پا وزارو شپارست کال که نو پا دقا کلیزه که مورده تصمیمونی وی چه چنگ باید اکرم عثمان نوم چونده پاته سی نو موجود کوشش فکری چه دا اساس و خبره فکر مو وکری چه دا شیر دا پار دیر فیستیوالو نسته نو از موجود دا پار داستان مهم اتا چه نسته گرسر داستی یو ادبیز فیستیوال دا داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په دې ځای کې نست نو کوشش مو کوي چې شاید کامیاب شو کنه مګر شروع کوي او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه مخکې تر دې چې لا کیسه د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به ل ملالی بشیر څخه واورو دا آسیا او شینو پونم د رڼا زرمتی کیسه ده
دروازه ورو وټکېده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګۍ پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و د انجلی غټګولې چندار کمیس پرتان و خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولای اوچته پر مځکه کښېناسته پښې یې اوږدې وغځولې زه یې پر پښو څملولم رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه شونډې یې وښورېدلې آل لو لو د اسمان پشان سترګې د کړه پټې خو زما سترګې نه پټې دي د انجلې شونډې بوت سوي لږې جنې لري او غرځولم زه هم تاوسوم ودرېدم بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه سترګې لرم شنې د اسمان پشان ستوري مې لمن کې د ماښام پشان جوړ مې وشتان دي سره مې اننګي باف لرم کمیس د ناوي پشان گرده گرده کیجم ستا مخ کیزه ما ته خنداکړه د وړې پشان یو ځلی په چک چکو پیل وکړ ته ما ته سندره وایې غنم رنگی سړی ور ژغ کړ شورمه کوي غلې کینې لونی ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه پام دیوی چې بل ځل ور باندې برګ نسی دا خلک ډیر پام لرنې ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونه کړو نو څوک به کوي خپل ناس یې لڅکړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته زه یې لمځکې ورپورته کړم راځئ چې سره وپېژنئ نانځکې دا آسیا ده او آسیه دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده خو پس له نن نه ستاسوه مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې آسیه په ځیر راته کتل بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې واه دا څومره ښکلی نوم دی پس له دې به دا ستا شینو وي ډاکټرې ورته وویل آسیه ګولې ته دې له شینو سره لوبې کوه زه دې له دادا سره خبرې کوم آسیه ته نقطه ورکړه پر ما یې سم عملیات شروع کړل کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه کله به یې لمن راپورته کړه ای ته خو پرتوګ نه لرې ها څومره شرم آسیه بیا په معاینه کولو بوخته وه خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده لیونۍ نه ده د خپل سترګو په اشاره یې پام مشتواړه ته ورته وګوره آسیه زه ټینګه نیولې وم. د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیه دادا په خپل ډډ غږ کې وویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیه په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچ سو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې راسره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خوا ته کږې کړې. آسیه زما د غومبرو پر سروال یې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټ سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل، خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته وویل، شنو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څېره یې وربدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودی لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته آسیه څملوله. زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې قلف کړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې. خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای. هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښه کړم. ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ کې ښکل کړم. ویل یې راته بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ وریښتان چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه می ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ شنه لګیږي. هغه بانجانی کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ شنه ژغیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و. هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجانی کالو هلک د قفس څنګ ته راغی. سیخونو ته یې لاس را دننه کړ. زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل. کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یوه رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ،
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکتی او د پاره خیال پسې ورکتی. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خدا دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډېر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي ندالی دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب که بیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منثور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنګینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصوره ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظومه ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو دا تعریفات دغه مشنلي دي. او دینا مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دي وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې بیا شعري ښکلاوي نشته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه یو څه شعر لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بنوا هم ځینې نسلي ټوټي هم دستی دي؟
بالکل، د استاد بنوا ځینې هغه منصوري ټوټي چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټي په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څه لوستي دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي بنوا صاحب ولیکلی، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، هم بی بی صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللي یاسي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځولی دی، ما چوکاټونو باندې دغه سې بحث نه دی کړی چې دا غزل دی ته یو، دغه بی دی ته یو، دا د نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلي. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي. په دې کې باندې بحث شوی دی تقریبا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دغه د اته البته ځنی توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. څه هغه څه چې د ایوی وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
مرکز
شوی دی
داستانی ادب کی. یعنی آیا ایو داستان هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په شاو شمېر داستانونو کې ځینې دغه جملې شته، ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلقا شعري
هي. نو که داسې ویش څوک وکړي نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نه شي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، هغه کېده شي د نظم په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل شی چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کې خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شیان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي پکې، انځورګري پکې، دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شي نه جوړ شوی دی. دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی،
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعري خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یوه کلمه ممکن څو اړخه ولري او یوه کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یوه بله معنا یې خپله کړې وي، دغه ټول شیان سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
کوم خبرې چې تا وکړلې دا د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتل نو چوکاټ کوچې دا خو نثر و، اخبار خو جو نصر و یعنی غد وینایز اندازې چې ده او چوکات چې ده غد نصر ده مګ تا خو د کیفیت خبره ده تو کړه د کلمو د کیفیت خبره ده وکړه دا چې په کوم باندې شوی دي څنګه وړاندې کړی دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکات موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه زه وایم چې ما ته دغه برخې ډېر خوند راکړ او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل شته تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دي ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دي ویل دا منصور کلام دی دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم سره هم کله چېرته راواخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري اړخ ونه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی موږ د نثر نه بیا نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر په ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی که نه وي شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعرپوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوي څوم پرې ور زیات کړی دي نوي مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی دلته که ته څه ګورې د تخیل د لید ورته وګورې ځینې شیان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې دی دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس دی ما دغسې د تخیل د لید ځینې شیان ورته کتلې دي سمبول ته مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډېر پاملرنه تنده شوی او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوی دي یا مثلا دا خپله دا خایل شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې اسطوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نه هیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دي
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستوي شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لېښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي دلبری د نگاه په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر وي که نگاه وي که د مینه چې له ما یې سپموي په تراز کیږي ته د زړه پر پوزې ودرېږل مونځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوې دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساس کیږي
لشاغلی نیازی سخب مننه. لحبدی غزل سره ددی اونی آزادی راڑوی مجل سر تورسیده. زحمت شیبر لطاسوی